په 2023 کال کې د نړۍ مهمو پیښو ته کتنه. په سان فرانسیسکو کې د آسیا او آرام سمندر په سرمشیده کې د امریکا متحده ایالاتو او چین د ولسمشرانو غونډې او د دواړو هیوادونو اړیکو ته کتنه. د اسرائیل او حماس د جګړې دوام او په اړه نړیوال غبرګونونه. او په افغانستان کې د بشري میرمنو او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنې. سلامونه او خې چارې د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاوی خبرونه ته خراغلاست. په دې ونیزه خبرونه کې په 2023 کال کې د نړۍ په کچه مهمو پیښو او ځانګړو رپورټونو باندې تمرکز کوو. په داسې حال کې چې ولسمشر جو بایدن هڅه کوي چې په 2023 کال کې د چین سره د متحده ایالاتو د ستراتیژیکو سیالي او د اوکران په جګړه کې خپل تمرکز وساتي. په غزه کې جګړې د منځني ختیځ پراخه سیمه لګواغ سره مخ کړې ده او دا د 2023 کال د نومبر په چاکونه کې د هغه د بهرنی پالیسی اجنډا د پښتنې لاندې راولي. نور تفصیل په رپورت کې.
په غزه او په اوکرين کې جګړه روان کال په خومړی توګه پای تر رسوي او د ولسمشر جو بایدن د بهرنی پالیسۍ اداوي د ازموینې سره مخ کوي.
د امریکا مشرتابه یعنی دا چې نړۍ متحده وساتي، د امریکا متحدین هغه څه دي چې امریکا خوندي ساتي، د امریکا ارزښتونه هغه څه دي چې موږ هو هیوادونو ته نږدې کوي چې غواړي د دې ارزښتونو لپاره کار وکړي.
بایدن تر دې دمه د اوکران ملاتړ کړی او د کیف د ساتلو لپاره د ائتلاف مشرکوي. د مسکو د یرغل په وړاندې جګړې نږدې دوه کال وشول، خو د متحده ایالاتو لخوا د اوکران سره د نورو مرستو لایحه جمهور غوښتونکو ودرولې دا و هدف د امریکا د سرحد د ساتنې لپاره د وی جدي تګلارې غوښتنه ده. ولسمشر بایدن د چین سره سخت سیالۍ ته دوام ورکړي او دغه تګلارې سره کوم سخت مخالفت نه دی ښودل شوی. بیجینګ د ټکنالوژي او امنیت په برخه کې په اروپا او په هند آرام سمندر کې د شراکت پیاوړی کولو ته مخه کړې ده.
مون په فلیپین کې څلور نور اډې لرو چې مونږ یې کارولای شو. مونږ کولای شو د جاپان او سویلي کوریا سره یو بل ته په نږدې کولو کې مرسته وکړو. مونږ هیله لرو چې مونږ دا وساتو ناټو اوس په هند آرام سمندر کې ماموریت لري.
د ملي امنیت شورا ویان جانکر وی امریکا غک ته ویل چې امریکا په ډیرو سیمو کې د مشرتابه رول لوبوي.
کله مې دا چې په دې وروستي کال کې مونږ په چټکۍ کار وکړو او دا ټول بدلونونه نور په تیزی سره پرمختګ وکړي.
خورسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې حماس په اسرائیلو یو وجون کې برید وکړ، په منځني ختیځ کې د خپل نږدې متحد لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ اوس تر ارزونې لاندې دی. د حماس ډله چې امریکا ترګر ډله نومولې ده، په وړاندې د اسرائیلو انتقامي بریدونه د غزې په ترانګي کې د پراخه ملکی تلفاتو لامل شوې دي. دغه جګړې په عربي نړۍ کې غوسه پرولې ده او که د ایران نیابتي ډله لکه حزب الله په دې جګړه کې شامل شوه، نو د ټول سیمې ثبات ته ګواښ پیښ کړی. د غزې جګړې د واشنگتن هغه هدف ګډوډ کړی دی چې غوښتل یې په منځني ختیځ تمرکز کم کړي او په آسیا پام وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او ایران اټومي ګواښونه هم موجود دي. د راتلونکي کال د انتخاباتو د تیاری په مهال په غزې کې جګړه د بهرنۍ تګلاري لپاره یو بل بار دی.
عام خلک په اخره ډول د فعال بهرني سیاست نه ستړي شوي دي. زه فکر کوم هغه څه چې مونږ ګورو هغه دا دي چې متحده ایالات دا وخت د بهرنۍ پالیسۍ اجنډا ته دوام ورکړي. خدای ته دوام ورکول به نور هم سنسمن شي او پالیسی جوړونکي به په راتلونکو یا دوو کلونو کې انتخاب کولو ته اړ شي.
په داسې حال کې چې رائے اکثره د بهرنۍ پالیسۍ په اساس نه ټاکل کیږي، د یوکرين او اسرائیلو لپاره د بایدن ملاتړ او په اروپا یا منځني ختیځ کې په بلی جګړې کې د خپل کېدو غواخلو ډیر امریکایان اندېښمن کړي. په ځانګړي توګه د هغه احتمالي سیال د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید بخوانی ولسمشر ډونلډ ترامپ ادعا کوي چې د هغه د امریکا تر ټولو مخکې بهرنۍ پالیسۍ هیواد خوندي او سوکاله ساتلی و. رزانی یوسف سی، امریکا غاگ، واشنگتن.
ناتو از عضویت 31مین عضو این پیمان در سال 2023 استقبال کرد. فنلاند متعاقب تهاجم روسیه بر اوکراین به این پیمان پیوست. هنری رجوال خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که تقاضای عضویت سویدن به این پیمان تا اکنون در حال تعلیق قرار دارد و هنوز آزمون‌های بزرگ فراراه کیف وجود دارد. توجه کنید به گزارش.
ناتو با تهاجم روسیه بر اوکراین متهم شده است. فقط چند هفته بعد از آنکه تانک‌های مسکو در ماه فوریه سال 2022 از سرحد گذشتند، فنلاند و سویدن هر دو برای شمولیت در این پیمان تقاضای عضویت دادند. در ماه اپریل سال 2023 فنلاند رسما 31مین عضو پیمان ناتو شد.
یک دوره تازه آغاز شده است. هر کشور امنیت خود را تا حد اکثر ارتقا می دهد و فنلند نیز این کار را کرده است. عضویت در ناتو موضع بین المللی و فضای مانور ما را تقویت می دهد.
سویدن هنوز منتظر است. ترکیه که یک عضو بر حال ناتو می باشد، تصمیم تقاضای سویدن را به طبق افکنده و آن کشور را به فراهم آوردن محل امن برای کسانی که تروریست تلقی می کنند متهم کرده است. قانونگذاران ترکیه هنوز روی این تقاضای سویدن بحث می کنند.
من امیدوارم که پارلمان ترکیه این بحث ها را هر چه زودتر نهایی سازد تا ما بتوانیم عضویت سویدن را نهایتاً تصویب کنیم.
ناتو حمایت خود را از اوکراین در سال 2023 تجدید بخشید و ارسال تسلیحات و تمرینات نظامی کشورهای عضو را هماهنگ کرد. در نشست سالانه ماه جولای در ویلنیوس این ائتلاف موضع خود را در قبال اینکه اوکراین عضو پیمان ناتو خواهد شد و راه پیوستن اوکراین به این پیمان تسهیل خواهد یافت تکرار شد.
ما از بُعد ظرفیت تکنیکی، روش مدیریت و معیارهای اداره یک اردو تقریبا در حال مبدل شدن به یک عضو بالقوه ناتو هستیم.
رئیس سابق اداره پلانگذاری پالیسی ناتو میگوید که پیوستن اوکراین به پیمان ناتو به تصمیم سیاسی رهبران ناتو است.
من فکر میکنم که اوکراین یکی از تواناترین متحدین دارای ظرفیت است که میتوانیم داشته باشیم، ولی این یک سوال اساسی سیاسی است که آیا عضویت اوکراین اکنون بدون این که منتظر باشیم با خطر یا با فایده بیشتر همراه خواهد بود یا نه؟
اوکراین همزمان با جنگ در برابر نیروهای روسی مصروف صحبت‌ها روی عضویت ناتو و اتحادیه اروپا نیز می‌باشد. برخی از اعضای ناتو بر این باورند که اوکراین برای عضویت باید تا ختم جنگ منتظر بماند، ولی پوتین می‌گوید که این امر می‌تواند جنگ را دوامدار سازد.
اگر این را بگویید، پوتین یک مشوق دیگر را برای ادامه و حفظ تنش به سطح بالایی خواهد داشت تا حدی که شرایط عضویت اوکراین به ناتو محقق نشود.
این یک وضعیت ناگوار برای ناتو است، به خاطر که مسیر عضویت اوکراین بسیار نامشخص است. ژیلا نوری، صدای آمریکا، واشنگتن.
د امریکا او چین ترمنځ د لړزنده اړیکو کال د دواړو هیوادونو مشران ترمنځ په سان فرانسیسکو کې د آسیا آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې په لیدنې سره پای ته ورسید. په دغه سرمشریزه کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د امریکا ولسمشر جو بایدن ته وویل چې تایوان د دواړو هیوادونو په اړیکو کې تر ټولو حساسه موضوع ده.
تیره میاشت د آسیا او آرام سمندر د سرمشریزې په څنډه کې د امریکا او چین ولسمشرانو څلور ساعته مخامخ ملاقات وکړ. دواړه ولسمشرانو د چین او امریکا د ناسمو محاسبو د مخنیوي لپاره د دواړو هیوادونو د پوځونو ترمنځ پر دوامدار تماس او امریکا ته د فنټانیل د لیګرو د ستونزې پر حلولو خبرې وکړې. د تایوان په ټاپو کې د سولې او ثبات یقیني کول د دواړو ولسمشرانو د خبرو د موضوع په سر کې وو. د چین د ژمنو سره سره دغه هیواد د تایوان ټاپو ته نږدې پارونکي چارې ترسره کوي. د امریکا ولسمشر بایدن د چین له ولسمشر سره له خبرو وروسته خبریالانو ته ویلي چې دی د ولسمشر شي پر خبرو باور کوي، خو هغه څه چې د چین ولسمشر ورته په غونډه کې ویلي د هغو دقت هم معلوموي.
ما دا خبره په روښانه ډول وکړه چې امریکا د چین لخوا په تایوان کې د هر ډول لاسوهنې مخالفه ده، او له غونډې د ولسمشر د تللو پر مهال ما هغه ته وویل چې آیا زه باور کوم. ما ورته وویل چې لکه چې هغه متل دی، زه باور کوم خو زه یې ثبوتوم هم.
د چین کمونست ګوند پر تایوان حکومت نه دی کړی، خو چینایان د تایوان پر خاوره د حاکمیت د حق دعوه کوي. وروسته له هغه چې په 1949 کې ماو چین ملتپالو ته ماتې ورکړه، پر تایوان چینایي ملتپال حکومت کوي. چین په زور د تایوان د لاندې کولو خبرې کوي.
د تایوان امنیت لري سره چې د ټاپو بلوري ته د سولې ایزو اړیکو پر پرمختګونو ولاړ دی، نه د امریکا لخوا د جوړو شویو څو میله وسلو.
له هغه وخته چې په 1991 کال کې واشنگتن د تایوان د حکومت د پرسمیت په ژوندلو پر ځای د چین لوري ته مخه کړه، واشنگتن د دواړو لوریو ترمنځ د سیاسي ستونزو پر سولایز حل ټینګار کوي. شانون کې وایي چې د دې سره سره چې چین او واشنگتن د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د تاوتریخوالي پر راکمولو ټینګار کوي، خو د دواړو خواو ترمنځ بنسټیزې ننګونې هم موجود دي.
This is because none of the hard national
د دې لامل دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ملي امنیت موضوعات او یا هم نور ننګون کې موضوعات تر اوسه نه دي حل شوي، نه هم موږ تر اوسه له هیڅ لوري بل لوري ته د سر ټیټولو او یا تغییر کومه ستره بیلګه لیدلې. د بیلګې په ډول په دې کې تایوان او هغه څه چې د جنوبي چین په سمندر کې روان دي شامل دي. په دې کې د دواړو هیوادونو سره تړلې د سوداګرۍ اړوند ځینې سترې ستونزې هم شامل دي.
د امریکایي او چینایي ولسمشرانو ترمنځ له ناستې وروسته د تایوان خپل ارزونې اوس مهال د چین لخوا پر دغه هیواد د یو لوی برید د ترسره کولو احتمال نه ګوري. چین وای دغه هیواد سره د تایوان بیرته یو ځای کېدلو په اړه د چین سولایز انتخابونه لا پای ته نه دي رسیدلي. احمد الله چوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د حماس پر ضد جګړه کې د اسرائیل په ملاتړ د بایدن حکومت د دوه اړخونو لخوا د جدي انتقاد لاندې راغلی دی. یوې خواته امریکایان چې د فلسطینی ملکی خلکو د وژنې پر ضد دي، او د بل خوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مامورین لخوا چې د اوربان غوښتنه کوي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته داسې څرګندونې کړې چې باید وضعیت بدل کړي، کنه د نړیوال غبرګون سره به مخ شي.
د لسیزو رئیس امریکا غوښتي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ د مځکې مذهبي ځایونو د کنټرول او ځمکنۍ بشپړتیا په سر شخړه کې منګړیتوب وکړي. په 1993 کال کې په سپینه ماڼۍ کې د ژمنې یوه حساسه شیبه و چې د اسرائیلو صدر اعظم یتزک رابین او د فلسطین د آزادۍ سازمان مرکچی محمود عباس د خودمختار حکومتوالۍ اعلامیه لاسلیک کړه. دا هوکړه د اوسلو تړون په نوم هم یادیږي. هغه وخت سوله ډیره ممکنه ښکارېده. خو د امریکا دفاع وزارت یو پخوانی مرستیال لارنس کورپ چې د تړون په وخت کې موجود و په وینا فلسطینیانو له دې تړون څخه سرغړونه وکړه. کورب اوس وخت امریکن پروګرس ترینیز مرکز کې چک پوري مامور دی. نو موري امریکا غا کول چې هغه لا هم باور دي چې د دوو دولتونو جوړیدل ممکن دي، خو د وی نوی فلسطینی رهبرۍ تر مشرتابه لاندې
اوس باید فلسطینیان په ګډ اقدام وکړي. د هغوی مشر محمود عباس د دې وړ نه دی، هغه ډیر بوډا شوی دی او اغیزناک نه دی. هغوی باید بل مشر پیدا کړي او که تاسو په دې خطرناک وضعیت کې دا کار وکړی شئ چې یو جلا فلسطینی دولت جوړ کړئ، دا به رښتیا یوه ډیره ځانګړې لاسته راوړنه وي او په سیمه کې د ثبات ټینګولو لپاره هر څه ډیر اسانه کړي.
ارون دیوید میلر د لسیزو رئیس د جمهوری غوښتونکو او دموکراتانو په حکومتوالۍ کې کار کړی دی. تر ډیره د امریکایي هغو پلاو غړی و چې په منځني ختیځ کې د سولې مذاکرې کولې. هغه د اسرائیلو او امریکا په اړیکو کې د بدلون په پرتله تر ډیره تداوم ویني، په ځانګړې توګه د جمهور رئیس بایدن په مشرۍ کې.
جو بایدن د امریکا په معاصر تاریخ کې د ټولو جمهور رئیسانو په پرتله ځان د اسرائیل د کیسې برخه ګڼي. د اسرائیلی صدر زمانو او نور مشرانو سره د هغه اړیکې په لسیزو سابقه لري. کله چې دا بحران لومړی ځل پیل شو، هغه ټینګار کاوه چې د جګړې میدان ته ورځي.
بایدن په دې وروستیو کې د سیاسي ملاتړ یوې غونډې ته وویل چې اسرائیل ځکه د نورو هیوادونو ملاتړ له لاسه ورکوي چې په غزه بې پروا بمباری کوي، او نتنیاهو باید خپل افراطي حکومت بدل کړي. په نیویارک او نور خارونه کې په زرګونه امریکایان سره کونه تواتل او د حماس پر ضد د اسرائیل په پوزي عملیاتو کې د ملکی فلسطینیانو د وژلو پر ضد مظاهره وکړه.
پیپل ان دی انسايد اف دی سټیټ ډپارټمنټ
د بهرنیو چارو وزارت کې خلکو د ډیرو کلونو او ځینې وخت کې د لسیزو لپاره د اسرائیل په وړاندې زموږ سیاست سره لای دی، او موږ به له شرطه د اسرائیل پوزي ملاتړ کړای. نو هلته دا ځل کې داسې ذهنیت شته چې موږ د هغو ابزارو کار نه دی اخیستی چې موجود دي او مونږ د پوزي ملاتړ په برخه کې لرو ترڅو په اسرائیل فشار راوړو چې د فلسطینیانو موضوع ډیره مطرح وساتي.
سره له دې چې ډیرو خلکو د اسرائیل او د عملیاتو پر ضد مظاهره وکړي، بل خوا په زورګونه امریکایانو د نوامبر په دوه مونۍ په واشنگټن ډي سي کې لاریون وکړ او د اسرائیل په ملاتړ د يهودانو سره دښمنی وغندله. رنا دورانی غورزنګ، د امریکا غاګ، واشنگټن.
سیاستمداران ارشد پاکستانی شاهد تغییر سرنوشت خود در سال 2023 بودند، در حالی که پاکستان در ماه فبروری در خلای فضای سرکوب کننده با سوی انتخابات می رود که با تاخیر زیادی مواجه شده. ناظران خاطر نشان می کنند که اردوی پاکستان همچنان یک عامل قوی در دورنمای سیاسی این کشور باقی مانده است. توجه کنید در این مورد به گزارش از همکارم.
زمانی که یکی از صدر اعظمان سابق پاکستان به دلیل فساد زندانی شد و مشکلات حقوقیش را چند برابر کرد، صدر اعظم دیگر که او نیز به اتهام فساد محکوم شده بود پس از 4 سال به کشور برگشت و آزمون‌های حقوقی از سر راهش برداشته شد. سروب ایجاز، دیدبان حقوق بشر، میگوید
پاکستانی پالیتیک،
سیاست پاکستان هنوز تحت کنترل است. هنوز در معرض عوامل غیر از سیاست‌های انتخاباتی، غیر از محبوبیت و غیر از اراده مردم است.
اردوی پاکستان مهمترین عامل در سیاست این کشور است. نواز شریف صدر اعظم سابق که تا همین اواخر اردو را به مداخله در سیاست مقصر می دانست، پس از مذاکره با این نهاد قدرتمند به پاکستان بازگشت. عمران خان صدر اعظم سابق که زمان از نزدیکی خود با مقامات عالی رتبه نیروهای مسلح سخن می گفت، آن را عامل برکناری خود و تشدید مشکلات حقوقی می داند. خان در ماه مارچ در حالی که هوادارانش با پلیس درگیر شدند تا از دستگیری و جلوگیری کنند، از منزل خود به صدای امریکا چنین گفت:
این رئیس اردوست که تمام تصمیمات را اتخاذ می کند.
خان که از 5 ماه آگست در زندان به سر می‌برد، با فهرست طولانی از اتهامات از جمله فساد، فتنه و خیانت روبرو است. انبر رحیم شمسی، تحلیلگر سیاسی، میگوید
آنچه که در اینجا وجود دارد این است که هر کسی که به هر شکل نظام اردو را با آزمون بکشد، چه از طریق شورش و چه از طریق مقاومت در برابر مداخله در امور سیاسی باشد، گاهی به شکل وحشیانه، گاهی به صورت زیرکانه از سیاست کنار رانده خواهد شد.
اردوی پاکستان امسال مورد حمله بی‌سابقه در حال قرار گرفت که هواداران خان در اعتراض به دستگیری رهبرشان در 9 ماه می به دفاتر و املاک آن حمله کردند. فرمانده اردو و حکومت هر دو قول اقدام سختگیرانه را دادند که به دستگیری دست جمعی رهبران و هواداران حزب خان یعنی تحریک انصاف یا PTI انجامید. حداقل 80 سیاستمدار اعلام کردند که به طور کلی از حزب عمران خان یا هم سیاست خارج می شوند. آنها از متن کاملا مشابه صحبت می کردند که خشونت را محکوم می کرد و از اردو حمایت می کرد. در همین حال انورالحق کاکر صدر اعظم موقت پاکستان در ماه نوامبر در صحبت با صدای امریکا در رابطه به انتخابات سال آینده گفت که می خواهد ناظران انتخابات را راضی کنند، اما اگر مردم ناراضی باشند نگران نیست. او گفت
ما قدرت را به حکومت منتخب بعدی هر کی که باشد تحویل خواهیم داد. بقیه جنجال ها و بحث های سیاسی می تواند ادامه داشته باشد.
رهبری نظامی به طور علنی به اتهامات حمایت یا مخالفت با هیچ حزب سیاسی نپرداخته است. در نظر سنجی ماه جون گالوب در پاکستان 64% از پاسخ دهندگان گفتند که اردو باید در سیاست نقش داشته باشد.
افغان فعالان وای چه در طالبان تر واک لاندی یو بل کال هم پا تورتم که تیر کرد. طالبان د خزو په کارونو او فعالیتونو نور بندیزونه هم لګولې دي او مېرمنو نجونو ته د زده کړو د زمینې په برابرولو کې پاتې راغلل. او په 2023 کال کې هم د طالبانو نوې فتواګانو د کابل او نورو ښارونو په سړکونو او لارو کوڅو کې د لارین کوونکو مېرمنو عکسونه او ویډیوګانې د نړیوالو مطبوعاتو سرټکی جوړ کړی وو. پام وکړئ په دې اړه د شهناز نفیز رپورټ ته.
د
د طالبانو په دویم ځلی واک کې د لومړی کال نه دویم او دویم نه دریم کال د ښځو لپاره لا نور بتر شو. طالبانو په 2023 کې د ښځو د زده کړو د هغوی سره عدالت او کار په اړه لا نور سخت فرمانونه ورکړل.
د محرم پرته د ښځو په سفر بندیز، د کابل روغتونونو کې خزینه کارکونکو ته د تور حجابونو اوصل او د نقاب اچولو امر، د ښځو په لوړو زده کړو بندیز، د جمهوریت په دوره کې په زرګونو د طلاق قضیې غیر قانوني ګرځول، په رسنیو کې د ښځو د پاکۍ په اړه په خبرو بندیز، ملګرو ملتونو کې د افغان میرمنو په کار کولو بندیز، ځینو ولایتونو کې روغتونونو او رستورانونو ته د محرم پرته د ښځو په تګ بندیز، د غیر دولتي ادارو لخوا په ټولنیزو زده کړو بندیز، په راډیو او تلویزیونونو کې نارینه ویاندویانو سره د ښځو په خبر لوستلو بندیز، د ښځو سینګارځایونه غیر اسلامي بلل، کندهار کې ښځو ته د فیسبوک، ټیک ټاک، ټویټر یا ایکس نه کارولو امر.
دا او د دینه ورته طالبانو تروسه د اتیونه زیاتو ورکړلې شو فتوو کې سلور 50 یوازې د ښځو پر ضد ورکړې دي او د هر فتوی دلیل شریعت یاد کړي دي. د ښځو د پرلپسې د ګوښه کولو له امله د بشري حقوقو ډلو او خزینه فایلین وای چې افغانستان کې دا وخت جنسي تبعیض پر ځای کړل شوې ده.
په وجود دي چې نړیواله ټولنه فشار هم لري، د افغان ولس وختنم ده، خو د طالبانو په کړنو کې نه مثبت تغییر راغی او نه پکې نرمښت راغی، بلکې په 2023 کال کې د کړنو نور هم شدت پیدا کړ.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو استاذ ریچرډ بینټ وای په اوسنی افغانستان کې د افغانستان د نیم نفوس یعنی د ښځو د حقونو سرغړونه بي ساري ده او په 2023 کې د طالبانو نورو فرمانونو ښځې نوري هم په کور دننه کړي.
لاره ډیره روښانه ده. 2023 کال د 2023 کال نه بهتر او 2023 کال د 2023 کال نه بهتر ده. طالبان خزه خطر غنی. زه فکر کوم د افغان خزه احتجاجونه هغه یوازنی عمل دی چې د طالبانو مشروعیت او په نړیواله کچه د هغوی د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده.
په 2023 کې په نړیوالو رسنو کې افغان میرمنې د واکمنو طالبانو پر ضد ولسی مزاحمت په توګه وخودلې شوې. افغان خزو مظاهره چانو یاد کال د تیر پسیر په احتجاجونو کې تیر کړو. د خزو په مظاهرو کې د ډوډۍ، کار او ازادۍ شوار تر بل هر څه زیات اوریدل کېدلو. خزی فایلین وای پراتلون کې کې به هم مبارزه روانه ساتي.
افغانستان دست از مبارزه بر نمی داریم. در هر کجای جهان که باشیم، در هر گوشه و کنار جهان که باشیم، قطعا به مبارزات مدنی خود بر علیه گروه تروریستی طالبان ادامه خواهیم داد تا پیروزی. به امید آزادی افغانستان، به امید آزادی زنان افغانستان.
گروگان گرفته شدیم، زندانی شدیم، لت خوردیم، همکارا و همقطارای ما از بین رفت، حتی دخترها در ایران جان خود از دست دادن، همکارای ما به مدت‌های زیاد امیال رام در گروگان طالبا هستند.
د ملګرو ملتونو په ګډون امریکا او د اروپایی ټولنې هیوادونو خزو سره د طالبانو چلند سو واری خندلې. خود بشری حقوقو د سار اداره وای په 2023 کې طالبانو ته د نړیوالې ټولنې جواب کافی نه وو.
د نړیوالو لخوا طالبانو ته کوم جدي ځواب نه ښکاري، بلکې نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان دغه کارونه وکړي. موږ ګورو چې د نړیوالو تګلاره ښیي چې طالبان نورمال کی او یو ډول یې په رسمیت وپیژني. تاسو وینئ ډېر هېوادونه دي چې وایي څه کېدای نه شي، نو راځئ طالبانو سره ډیپلوماتیکې او تجارتي اړیکې پیل کړو.
په واشنگتن کې د ښځو د سولې او امنیت ادارې د 2023 لیست ښایي چې په نړۍ کې په 178 هیوادونو کې د افغان میرمنو د حقوقو کچا تر ټولو ټیټه ده. شنون کې وای د طالبانو د ښځو ضد تګلارو افغانستان په نرواکۍ کې بدل کړي او په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې ښځو ته د زده کړو او کار اجازه نه ورکوي. شیناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
در حالی که گلوله‌باری ها بر مردم در ایالات متحده آمریکا همچنان جان افراد را میگیرد، اداره ریاست جمهوری بایدن همچنان حمایت بیشتر را برای کمک به ایالت ها برای کاهش خشونت با سلاح اعلام کرده است، اما توافق دو حزبی در کانگرس روی این مسئله حاصل نشده است. توجه کنید به گزارش در این مورد.
تا 13 دسامبر بیش از 635 شلیک دست جمعی در سال جاری در ایالات متحده توسط آرشیف غیر انتفاعی خشونت با اسلحه ثبت شده است که 7 مورد آن در مکاتب و دانشگاه ها بوده است. اما این رقم تنها حدود 6% از کل حوادث خشونت با اسلحه را نشان می دهد.
می دانید در امریکا در سال بین 15,000 تا 17,000 فیر مرمی صورت می گیرد. در برخی از گلوله‌باری ها از تفنگ های AR-15 و تفنگ های تهاجمی دیگر استفاده می شود. اما ما همچنین می دانیم که شمار زیادی از گلوله‌باری ها توسط تفنگچه های گلاکس 9 میلیمتری صورت می گیرد.
در اوایل دسامبر سناتورهای دموکرات تلاش کردند تا ممنوعیت استفاده از تسلیحات تهاجمی را که در سال 2004 منقضی شده بود احیا کنند.
جای تعجب نیست که وقتی آن ممنوعیت لغو شد، یک جهش ناگهانی و چشمگیر در فیرهای دست جمعی و کشته شدگان ناشی از آن شلیک ها رخ داد. ما باید آن را تغییر دهیم.
جان باراسو، سناتور جمهوری خواه، دلایل خود را برای جلوگیری از این پیشنهاد بیان کرد.
تقریبا هر صفحه از لایحه‌ای که امروز در مقابل ما قرار دارد، محدودیت‌های جدید و بارهای جدید را برای افرادی که از قانون پیروی می‌کنند اضافه می‌کند. تمرکز باید بر سلامت روان، امنیت مکاتب و اجرای دقیق‌تر قوانین فعلی باشد.
دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تایید قانون جوامع امن‌تر دو حزبی در سال 2022 گرد هم آمدند. این اولین قانون فدرال محفوظ ساختن اسلحه است که در نزدیک به 30 سال گذشته تصویب شده است. اما تا کنون در مورد تأثیر آن عکس‌العمل‌های متفاوتی از طرف طرفداران کنترل اسلحه و حق داشتن اسلحه دریافت شده است.
آنها برخی از راه‌های گریز را بستند و گرفتن آن را برای افرادی که نباید اسلحه داشته باشند سخت‌تر می‌کنند. اما این محدودیت به اندازه کافی پیش نمی‌رود و ما نیاز داریم که کانگرس به میز مذاکره بازگردد و بررسی‌های سابقه جرمی را تصویب کند. سلاح‌های تهاجمی را ممنوع کند و از همه دارندگان اسلحه بخواهد که سلاح‌های خود را به طور محفوظ نگهداری کنند تا دزدیده نشود یا به صورت غیرقانونی قاچاق نشود.
در این ماه کاملا هریس، معاون رئیس جمهوری ایالات متحده، ابتکاری را برای ارائه حمایت بیشتر به ایالت‌ها برای کاهش خشونت با اسلحه آغاز کرد. اما برخی تحلیلگران میگویند که با ورود به سال 2024 احتمال دستیابی طرف‌ها به مصالحه‌های جدید در سطح فدرال کمتر است. امی سویرر از بنیاد هریتیج میگوید که این یک بنبست است، زیرا به گفته وی در مورد دو چارچوب بسیار متفاوت برای درک این که مشکل چیست و چگونه باید به آن پرداخته شود صحبت صورت میگیرد. مارک برایند از انجمن خشونت با اسلحه پیشنهاد میکند که تغییر تمرکز بر آموزش، منابع صحت روان و نگهداشت امن سلاح ها میتواند به پیشرفت گفتگوها کمک کند. قدیر مشرف، صدای آمریکا، واشنگتن.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څرګندې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات اکورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبې تر پنج شنبې هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه په ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه. تاسو کولای شئ چې د امریکا غږ پښتو او دری خبرونه د امریکا غږ په پښتو او دری ویب پاڼو، همدارس په سټلایټ، یوټیوب او نورو ټولنیزو رسنیو کې وګورئ. ستاسو لملتیا ډیره زیاته مننه. تر بیا ښه چاره. We'll be right back. امریکا غک آشنا تلویزیون په دې خبری ټولګه کې. په خوانځیو کې د نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې د نجونو زده کړو سره د بشري حقوقو د څار ادارې مخالفت. د بشري حقوقو اداره وایي مدرسې نجونو لپاره د خوانځیو بدیل نشي کېدلی. غزه ته د مرستو د خوندي لیک لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د پریکړه لیک تصویبېدل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزه ترنګ ته بیل خنده د سمدستي بشردوستانه مرستو او په تلپاتې توګه د شخړو پای ته رسیدو لپاره د شرایطو پر رامنځته کولو ټینګار کړی. او د متحده ایالاتو کانګرس د هیواد دفاع وزارت کرنی بودجه تصویب کړه چې په بهر کې بې ځایه نیول شوي امریکایانو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي. دا او نور خبرونه د آشنا تلویزیون د نن شپې په خبرونه کې.
سلامونه. نن شنبه د مرغومي د میاشتې دویمه او د 2023 کال د دسمبر 23 نیټه ده. د آشنا تلویزیون د خبرونه ته په خیر راغلاست. زه وحید فیضی. د بشری حقوقو د څار ادارې په خوانځو کې د نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې هغوی ته د زده کړو د ورکولو په اړه خبرو شو راپورونه سره مخالفت ښودلې دي. اولی دي چې مدرسې نجونو لپاره د خوانځو بدیل نشي کېدلی. د بشری حقوقو څار ادارې د خزو د چارو مشر میرمن حیدربار د اکسپو ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې مدرسې په هیڅ حالت کې د نجونو او هلکانو لپاره د خوانځي بدیل نشي کېدلی. میرمن بار ویلي چې افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما د دې پلټنه کوي چې طالبان په افغانستان کې نجونو ته په مدرسو کې د زده کړو اجازه ورکوي. افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي روزا اوتامبایوا د دسمبر په 10 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو ته د افغانستان د وضعیت په اړه د معلوماتو د ورکولو وروسته وویل چې ملګري ملتونه هغه راپورونه ارزوي چې په افغانستان کې واکمن طالبان د هر عمر نجونو ته اجازه ورکوي چې په مذهبي مدرسو کې زده کړې وکړي چې له دودیز پلوه یوازې د هلکانو لپاره دي. د یوناما د مشر دغه څرګندونه وروسته د طالبان د حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد د اسوسییټډ پریس خبری آژانس ته وویل چې په مدرسو کې د نجونو د زده کړو لپاره د عمر هیڅ محدودیت نشته او د هر عمر نجونې په مدرسو کې زده کړې کولی شي. په افغانستان کې خوانځي او کې نجونو د زده کړو پر ځای په دینی مدرسو کې د هغوی د زده کړو ورکولو په اړه د بشري حقوقو څار ادارې خبرګون خوده دی. پر همدې موضوع د بحث لپاره را سره په خبرونه کې د سیاسي چارو شنون کې فضل هادي وزین صاحب ملمد. وزین صاحب خبرونه ته بخیر راغلی. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس طالبانو په افغانستان کې د هر عمر نجونو ته اجازه ورکوي چې په دینی مدرسو کې زده کړې وکړي. سره له دې چې خوانځي بندي، آیا په بشپړه توګه مدرسې د خوانځیو بدیل کېدای شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو درته د دې په تخصص سره باندې وړاندې کوم دا ښه اقدام دی چې تدبرست حکومت انجونو د لپاره هغه چې کوم مثلا تعلیم نه پاتې دی هغه ته پدې دینی کې او شرعي او نو مده مدارس او دروازې پرانیزي. دا اوسوب چې غواړي کوم انجونو چې غواړي چې تعلیم یې شرعي او نو تعلیم په یا اسوات زده کړي دا ښه اقدام دی. اما دا قطعا د مدارس دینی مدرسې شرعي او نو مدارس او دا دینی شرعي او نو زده کړه قطعا د مکتبونو د خوانځي او پانتونونو بدیل نشي کېدای. یعنی حتی په اسلامي لحاظ هم په قرآن کریم وایي چې فلو لا نفر من كل فرقه منهم يتفقه طائفه من يتفقه الدين. یعنی دا خبره چې اسلام هم دا نه غواړي چې د ټول خلک ته ديني شرعي تعلیم علوم زده کړي. دا د اسلام حقنه مده د ديني خلک. یعنی او بل خبره دا ده چې دا ان نور علوم یعنی غیر شرعي علوم نفرته شرعي علوم زده کړي او حتی دا ده پوهه چغه ضروري مسائل باندې خلک کوشش دا دي هر مسلمان په مسؤلیت کې اخته کمري کار مشتکیل. اما د نور علوم او لکه د ساينس ریاضي تجربي علوم ادبيات کمپیوټر نور علوم چې ځانته سره د انسان ژوند او اړتیا لري ضرورت لري دا هم په اسلام کې فرض کفایه ده. هر مفید او ګټور علم چې هغه انسانانو ته ضرورت لري مسلمانانو ته ضرورت لري هغه کفایه په خپل ځان باندې نو دا د حقیقت چې دوی دي د مدرسې دروازه پرانیزي کوم کسان تعلیم نه پاتې دي خو دا واقع ورکړي. اما قطعا په هیڅ نه په اسلامي لحاظ نه په علمي لحاظ نه زموږ د ملي منافعو د ګټو پر اساس
دا دینی مدارس او شرعي علوم ته قطعاً د مکتبونو د پانتونونو او د نور اصلي علومو بدیل نشي کېدی.
ډیره مننه وزین صاحب. یوه لویه پوښتنه په مدرسو کې د نصاب او له مدرسې تر فراغت وروسته په ټولنه کې کار کول دي. د مدرسو زده کوونکي چې فارغېږي دوی به په ټولنه کې څه کوي او په کومو برخو کې لوړ زده کړې کولی شي؟
پوره دا د دیني زده کړو د اسلامي زده کړو یو پیاوړی او بنسټیز شان چې ډیر اساسي دا فیسې ټولو باندې دا فرض یې به چې هر مسلمان هغه زده کړي. اما دا ژوند سیوازې په دیني په شریعي علوم باندې نه کېږي. په دې کې ټولنه انسانان نور علوم ته اړتیا لري، ساينسي تجربي علوم یې هغه ریاضیاتي هغه طبیعتي کمپیوټر اقتصادي سیاسي علوم علوم چې په دې اړه نو دا علوم چې کوم ضروري علوم دي او مسلمانان ورته اړتیا لري دا په فقهي لحاظ په شرعي لحاظ فرض کفایه ده. یعنی کفایت باندې دا چې کفایت حاصل شي ټول مسلمانونه باید هغه زده کړي. نو یو بل خبره د علم د زده یو بل هدف مهمه ده. دا د انسان د دې توان لري چې جوړ شي چې باید کار وکړي او 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 ځان ته او کورنۍ ته او ټولنې ته ګټه ورسوي او په اقتصادي لحاظ بسیا شي. نو کله چې مونږ دغه بیرویه مدرسې جوړول او بیا ټول خلک دې خواته سب کول حتی په امریکایانو لپاره یعنی د نارینو لپاره متاسفانه د افغانستان کې اوس د مدرسو تعداد تقریبا شروع ضرورت رسېږي. دغه ټولنه د اړتیا سره ټولنه دې ته اړتیا ضرورت نه لري او په پلان دا خلک به خاطر سو قبول بیا ممکن ته په مکتبونو بدل ګرځول مکتبونو دروازې ته پټن دروازې نشته نو پرلو پندوه
bale
او ته مدانی دینی مدرسه ته پر کول ته کوم ډول چې دا د کار په لحاظ دا سبا ته دلن چې چې دی دوی د دې ورته بنل لري چې هغه ټولنه کې دا
bale bale وزیر صاحب
پر د ریټ کار وکړي نو دا ټولنه کې ټولنیز او اقتصادي نور مشلات لګي.
بله، طالبان تل وایي چې لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د لوړ زده کړو بندیز تر امر رسانی پورې د خو څه باندې دوه کاله وشول چې د خزینه او د زده کړو پیلول لپاره کومه کړنلاره جوړه کړې نه ده. فکر کوي چې نجونو د زده کړو پیلول لپاره اراده شته؟ کی یو لاند ځواب راکړي.
ګومان کوم چې دا د طالبانو د حکومت سرپرست حکومت نه نه کې ډېرې کسان د غوړي چې چارواکي چې د نجونو پر مخ مکتبونو په توګه خلاصې توازی خلاصې. اما د طالبانو په تحریک د نه نه پنځه شپږ کسان داسې کسان مؤثر کسان دي چې هغوی اصلا نه غواړي چې نجونې درس وایي، تعلیم وکړي، تحصیل وکړي او هغوی د ټولنې کې په ژوندانه کې برخه واخلي. دوی خپل هغه برداشتونه په خپل سټه بنیاد باندې دوی غواړي چې ښځې د ټولنې نه حذف کړي او دا ناشونی کار دی. او دا یوازې طالبان هم په ټولنې سره په ټکر کې واچي، ملت سره او نړیوالو سره او حتی د اسلام د بدنامۍ سبب هم ګرځي. نو زه کوم
چې
په داخلي ډایلوګ مونږ کې دا مشکل حل نه کیږي. دا مشکل باندې صفات یو افغانستان نو مشکلات نوري سره مخ
د سیاسي چارو شونکي فضل هادي وزین صاحب ډیر زیات مننه چې لموږ سره په دې بحث کې ګډون وکړ او خپل نظر مو وړاندې کړ. قدرمن دوستانو، ټاکل شوې چې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې روزونکې خپل کار ته دوام ورکړي او د ملي لوبډلې سره یو تړون لاسلیک کړي. د دې خبر جزئیات تاسو ته وړاندې کوو، خو اوس یو لنډه منرو. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې په ورځ هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې غزې ته په خوندې توګه د بشري مرستو د لیکت غوښتنه پکې شوې و. خو د دې سره سره هم مهاله ولسمشر باډن د غزې د جګړې د مدیریت له امله نوموړی منځوي شوې ده.
که څه هم د ملګرو ملتونو په دغه پریکړه لیک کې د سم دستي اوربن غوښتنه نه ده شوې او په دغه پریکړه لیک کې د غزې تړانګې ده بل زنده د سم دستي بشر دوستانه مرستو په تلپاتې توګه د شخړو د پای ته رسیدلو لپاره د شرایطو پرامنځته کولو ټینګار شوې.
اکوردینګ د ملګرو ملتونو د خړو د پروګرام د معلوماتو لمخې په غزا کې په پراخ کچه د قحطۍ د رامنځته کېدو امکان موجود دی. زمونږ اټکل دا دی چې نیم میلیون نفوس د هغه څه چې په هان یې د لوګې د خطرناک کچې په نوم یادوي سره مخامخ دي.
بلخوا د اسرائیلو لخوا په سیمه کې د پوځي عملیاتو د دوام سره هم مهاله د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا د اوربند د غوښتنې په اړه زړه نازړه توپ د امریکا د ولسمشر سره د امریکا د مسلمانانو د ټولنې اړیکې زیانمنې کړي. دغه ټولنې د بایدن سره مقاطعه وکړي په نوم یو کمپاین پر لار اچولې.
مونږ د دې چې ولسمشر بایدن د 2024 کال ټاکنې وبایلي اعلان کوو. مونږ د امریکایي مسلمانانو په توګه بې وسنه یو. مونږ په اوړیو مونږ پیسې نه لرو خو مونږ حقیقي رائے لرو.
د امریکا د ملي امنیت شورا وین جان کربی د مسلمانانو دغه غصه مني.
مونږ یقینا دا اورو او پر دغو بیلابیلو نظرونو پوهیږو. د دې خبرې په نظر کې نیولو سره هیڅ یو ملت باید د هغه ډار چې اسرائیل او حماس ته جوړ کړی سره ژوند ونه کړي. هیڅ یو ملت باید په خپل گاوند کې د دغه ډول ډار سره ژوند ونه کړي.
د نیویارک ټایمز لخوا تر سره شوې ټول پوښتنه ښیي چې اکثریت امریکایان او په ځانګړي ډول ځوانان د بایډن لخوا د غزې د جګړې د مدیریت په اړه خوشاله نه دي. دغه نظر پوښتنه ښیي چې د امریکا د ولسمشرۍ لپاره جمهوري غوښتونکي نومن ډانلډ ټرمپ به د ولسمشر بایډن په پرتله د غزې جګړه ښه مدیریت کړی وي. امریکایان د هغو چې په غزې کې د اوربن او د هغو چې د تلفاتو د زیاتېدو سره سره بیا هم د اسرایلو بریا غواړي ترمنځ وشل شوي دي. دغه ویش پر بایډن د فشار لامل شوی دی. احمد الله چیوال، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
هغه امریکایان چې عزیزان په بهر کې په زندانونو کې دي د نوي کال د دې رخصتګانو د لمانځلو لپاره یو کوچنی دلیل لري. د متحده ایالاتو کانګرس دغه هیواد د دفاع وزارت کلنی بودجه تصویب کړه چې پکې بې ځایه نیول شوي امریکایانو ته هم امتیازات په پام کې نیول شوي دي.
د یو نادر دوه ګوندیز ملاتړ په ترڅ کې د متحده ایالاتونو کانګرس دغه هیواد د 1.8 میلیارد ډالر ملي دفاعي بودیجې طرحه تصویب کړه. په دې طرحه کې د امریکا د دفاع وزارت د راتلونکي کال بودیجه په پام کې نیول شوې. اوسه کال د امریکایي برمته شوي کورنۍ سره مرسته هم پکې شامله ده. د بیلګې په ډول په کسانو سره چې په دې وروستیو کې د ایران لخوا آزاد شول. د امریکا دفاعي بودیجه د برمته شوي کسانو کورنۍ ته امکانات برابروي چې واشنگتن ته راشي او د خپلو لادرک عزیزانو لپاره غږ پورته کړي. دا همدارنګه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته دا امکانات ورکوي څو هغو کورنیو ته د حقوقي او روغتیایي خدماتو زمینه مساعده کړي چې د خپلو عزیزانو د خوندي آزادېدو لپاره هڅه کوي.
کله چې تاسو د برمته کېدو او یرغمل کېدو په اړه فکر کوئ، هغه ډلې چې دا ډول کارونه کوي کار ده چې له مدرک کېدونکو کسانو سره چې هر څوک وي په یو ډول ژوره خصمانه اړیکې لري. بنان دا هر وخت ستونزمنه ده داسې یو کس پیدا شي چې وکول شي دا واټن دپاره پول شي. خو واقعیت دا دی چې برمته شو مشکل خبرو لارې هواریږي.
متحده ایالاتونو، مصر او قطر له اسرائیلو څخه د برمته شویو کسانو په قضیه کې چې له حماس او متحدینو سره د بندیانو د تبادلې په بدل کې کوشش ول ونډه درلوده. که څه هم دا یو ښه خبر و، خو لا هم له اسرائیلو څخه یو سلو لس کسان لا درک دي. آلسو کورماشی و د آزادی اروپا او آزادی رادیو خبریاله ده. هغه د داسې ادارې لپاره کار کوي چې د امریکا غږ په شان مالی ملاتړ دولت کوي. روسیې هغه په دې تور زندانی کړی چې د یوې بهرنۍ مامورې په توګه ځان نه دی ثبت کړی. د روسیې د یو قانون له مخې چې په 2012 کال کې توشیح شوی، هر هغه کس یا ډله چې له بهر څخه مالي امکانات ترلاسه کوي او سیاسي فعالیت کوي باید ځان ثبت کړي.
السو په دې خاطر په نخښه شوی چې هغه امریکایي تابع دی او د آزادې اروپا آزادې رادیو خبریاله ده. هغه دقیقا په همدې خاطر ساړه زندان د میلو تر شا پرته ده.
د وال سټریټ جورنال د خبریال ایوان ګریشکوویچ په قضیه کې چې مسکو نوموړی په مارچ میاشت کې په جاسوسۍ تورن کړ تر اوسه لږ پرمختګ شوی دی. خپل خبریال وال سټریټ جورنال او د امریکا حکومت د پوړاندې تورونه ردوي، خو له ډیپلوماسۍ پرته ډیر څه نشي کېدای. د امریکا حکومت وایي چې ګریشکوویچ په ناحقه بندي شوی دی. د متحده ایالاتونو ملي دفاعي بودیجه د مارچ نهمه د امریکا د برمته شویو او بې ځایه نیول شویو د ورځې په توګه نومولې ده. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
په نورو خبرونو کې، سپین ماڼۍ ویلي چې ایران په سری بحیره کې د حوثی غن لخوا په کښتیو د بریدونو په پلان جوړولو کې په ژوره توګه لاس لري او په کښتیو د برید کولو لپاره حوثی غن ته د استخباراتي معلوماتو ورکولو کې مهم نقش لري. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاندې آلرین واتسن په یوې اعلامیه کې په سری بحیره کې په کښتیو بریدونه چې حوثی غن یې د کولو ادعا کړې ویلي چې موږ پوهیږو چې ایران د دې عملیاتو په پلان جوړولو کې په ژوره بشپړه توګه لاس لري. میرمن واټسن په اعلامیه کې ویلي چې ایران د پخوا رئیس د روسیې غن سره د موادو مرسته کوي او په سیمه کې د هغوی بې ثباته کوونکې کړنې هڅوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې دا موضوع نړیواله ستونزه ده او ټولیز عمل ته اړتیا لري. ایران بیا په سری بحیرې کې د روسیې غن لخوا په دې بریدونه کې د مرستې کولو یا لاس لرل رد کړي دي. متحده ایالاتو تیره اونۍ په دې بحیرې کې د روسیې شیعه غنو بریدونو سره د مقابلې لپاره لس هیوادونو ائتلاف اعلان کړ چې بریتانیا، فرانسا، بحرین او ایټالیا پکې شامل دي. په داسې حال کې چې په تایوان کې د جمهوری ریاست ټاکنو ته درې اونۍ پاتې دي، تایوان د شنبې په ورځ خبر ورکړ چې چین خپلو پوځي فعالیتونو ته دوام ورکړی او چینایي جنگي بیړۍ او جنگي الوتکې د هیواد ته نږدې په جزیرې کې لیدل شوې دي. تایوان وایي چې پوځي الوتکې هم په دې فعالیتونو کې شامل دي. تایوان چې په ډیموکراتیک توګه حکومت کوي، خو چین ادعا کوي چې تایوان خپله خاوره ده او له تیرو څلورو کلونو راهیسې تایوان د چین د پوځي ګزمو او تمرینونو شکایت کوي. د ملګرو ملتونو اداره د تیرو کلونو په څیر په 2023 کال کې د سختو ننګونو سره مخ و. له یوې پنړۍ کې شوې نوې جګړې، له بلې خوا د خوړو قحطۍ او ورسره د اقلیمي بدلون له امله د ځمکې کرې تودېدل هغه مسلې دي چې د ملګرو ملتونو ټولنه ورسره مخامخ ما او د حل لارې چارې ورسره نه وي. پام وکړئ نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په کال 2023 کې د اوکراین جګړه دوهم کال ته وغځیدله او لا هم د سولې هیڅ رک نه لیدل کیږي. په افریقا کې نظامي کودتا او وضعیت ناآرامه کړي او سودان او منځني ختیځ کې پیل شو تازه جګړو نړۍ د نوو خونړیو مسالو سره مخامخ کړی ده او د ملګرو ملتونو ټولنه تر اوسه د دې وینې تویدو د مخنیوي هیڅ توان نه لري.
It's particularly been challenging because
ملګری ملتونه چې دا وخت د کومو جګړو د کنټرول سره مخ دي، هغه کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي تخیل دي او په دې حال کې ملګرو ملتونو ته ډیر کم فرصت برابرې کیږي ګام واخیسته شي.
کچېری ملګری ملتونه وغواړي چې د جګړې د مخنیوي او سولې د تامین لپاره د بندیزونو فیصله وکړي، خو د امنیت شورا دایمي غړي انګلستان، چین، فرانسا، روسیا او امریکا باید د ویټو د رایې په زور مخه نیسي. تیر کال د اوکراین د جګړې او سش کال د اسرایل او حماس د جګړې په جریان کې ولیدل سول چې نړۍ په مختلفو خواوو وېشل شوې ده.
د امنیت په شورا کې وضعیت ډېر زهرجن برېخي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش دومره بیا وساده چې د امنیت شورا د ته هم نسی راځي کولای چې د اسرایل او حماس جګړه کې د بشری مرستو د پاره اوربان قائم کړي. امریکا د دې اوربان غشتنه ویټو کړي او اسرائیل د شاغلي ګوتریش د استعفا غشتنه هم کړي. په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د 13 قوا او وضعیت هم ډیر د قناعت وړ نه و. د ملګرو ملتونو د 13 قوا او د جوړېدو 15 او یا کال په داسې حال کې پوره کیږي چې د کانګو جمهوریت د ملګرو ملتونو 13 قوا او څخه غوښتي چې د دوی لمنطقې ووزي او هیتی د ملګرو ملتونو د عسکرو په ځای د امنیت لپاره د نړیوالو قوا او غوښتنه کړې ده. افریقا هم د ملګرو ملتونو په ځای د خپلو سیمایزو قوا او په مټ شخړې هوارول غواره کړي. په دې شرایطو کې پښتنه راپورته کیږي چې آیا د ملګرو ملتونو 13 عسكر ساتل په 5 میلیارد ډالرو کلنۍ لګښت ارزي او کنه.
موینګ فورورد وات
موږ داسې ګڼو چې باید د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې سره مشوره وکړي چې د ملګرو ملتونو 13 قواوی یوازې باید د امنیت ساتلو لپاره مکلف ووسی او چې کله د امنیت لپاره عملیات وکړي نو باید بدیل ورته وموندل شي.
په کال 2023 کې د ملګرو ملتونو د پاره یو ستر پرمختګ په دوبی کې سوی د اقلیمي بدلون د کانفرنس هغه اعلان و چې هدف یې د سوان د پاره داسې مواد کارول دي چې د نړۍ تودوخه ته تاوان نه رسوي. په داسې حال کې چې نړۍ د اقلیمي بدلون د زیانونو سره مخ ده، طبیعي آفتونه راغلي، شخړې زیاتې سوي دي او نړۍ سخت ناراحته سوې ده. نو ملګرو ملتونو د بشری مرستو د زیاتولو ژغ کړی دی. د بلخوا د تیرو څو لسیزو راهیسې د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د اصلاحاتو غوښتنې هم سوي دي او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غوړو کې د شرایطو سره د تغییراتو ژغ هم پورته سوی دی. خو څېړونکي وایي چې په خپل د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه په دې یو نظر نه لري چې څنګه دې په اداره کې مثبت بدلونونه راولي. شافی سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه ونیزه خپرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بڼه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
بیا هم خراغ لاست د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان لوبډلې ترخه ځلیدو وروسته د دغه لوبډلې روزون کې جاناتن شروټ ل دې ډلې سره د پات کېدو لپاره یو نوی یو کلن تړون ته نږدې شوه دی. د انګلستان کرکټ لوبډلې په خونه توپ وهن کې د اوسنی تړون له شرطونو خوښ دی، خو تر لاستی کېدو وړاندې غواړي چې د خپل کاري ډلې غړي غوړه کړي. شروټ د 2022 کال په جولای میاشت کې د افغانستان کرکټ ټیم روزون کې وګمارل شو چې په مشه په اکټوبر بر او نومبر میاش کې په هند کې د کرکټ نړیوال جام مخکنی اتل انګلستان، پاکستان، سریلانکا او هالند لوبډلې ماتې کړلې. ټروټ ویلي لدی غواړي چې افغان ټیم ډېرې لوبې وګټي او د افغانستان د راتلونکي روزونکو لپاره یو معیار وټاکي. د جاناتن ټروټ اوسنی تړون د سږني کال تر پایه ختميږي او د اصولو مخې باید نوی تړون لاسلیک کړي او د تر روزنې لاندې به د افغانستان کرکټ ملي ټیم په ویسټ انډیز او امریکا په متحده ایالاتو کې په جون میاش کې په شول اووریزا نړیوال جام کې برخه واخلي. په کابل کې د باسکټبال سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې چې نه او لوبډلو ګډون کړی وو د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ پای ته ورسېدې. د باسکټبال فدراسیون مسؤلین وایي په نږدې راتلونکي کې به ټایلند هیواد ته د لوبو په موخه لوبډله ولیږي، خو لوبغاړي د مالي ستونزو او د لوبغاړو له نشتون څخه سر ټکوي. نور حال د شمس آریان په رپورټ کې.
په کابل کې د باسکټبال فدراسیون له لوري سیالۍ پای ته ورسېدې. په دغه سیالیو کې نه لوبډلو ګډون کړی وو چې تر 15 ورځې دوام وروسته د سری میاشتې لوبډلې په اتلولۍ ختم شوې. که څه هم د باسکټبال لوبغاړي ورته سیالیو ته خوښ ول، خو بل لورته د باسکټبال لوبو لپاره د لوبغاړو او نورو امکاناتو له ستونزو سر ټکوي.
د باسکټبال د ټیم ستونزې دا د میدان نشتون ده، یو د میدان نشتون لږه ستونزه نه ده او بل د بودیجې نشتون. د دې لپاره چې ایتس فدراسیون ځان ته خاصه بودیجه نه لري تر څو چې بیرون مرزي مسابقات کې ولو بيږي.
دا لوبې موږ لپاره ډېرې مهمې وې، ځکه دا دوه کاله موږ کابل ډېرې بایلودلې وکړې. دا لوبې موږ سره موږ لپاره ډېرې مهمې وې، د ټینو خوشبختانه چې وموګټلې.
بل لورته د باسکټبال فدراسیون مسؤلین د پروتو ستونزو د حل ترڅنګ هیله څرګندوي تر څو په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د باسکټبال ملي لوبډله د تایلند هیواد په ګډون نورو هیوادونو ته هم د لوبو په موخه سفرونه وکړي.
تقریبا درې څلورو کشورو سره تماس لرو، مونږ ایمیلونه کړي دي، بیرته ایمیلونه رد شوي دي او بل سره نو مونږ دغه د بخش سیسی کې مونږ یو سفر لرو په تایلند ته. نو مونږ دغه مسابقه هم ونیولې د مغه په خاطر چې مونږ څلور کسان پلیران انتخاب کو دغه مسابقه ته بیا ولې ګو په خیر سره. نو ان شاء الله که د الله پاک رضا او حمایت د ریاست تربیت بدنی و نو مونږ به دغه تیم ولې ګو تایلند کشور ته.
بل خو د باسکټبال لوبي روزون کې د شته ستونزو د منلو ترڅنګ وایي ځوانان باید په اساني ستونزو تسلیم نسی څو له افغانستان ور هاخوا لوی اتلولي په خپل نوم کړی.
تقاضای ما از ورزشکارای ما جوانان ما این است که با انگیزه تلاش کنند و اگر هدفی برای خود دارند کوشش کنند که به هدف خود برسند. ما در خدمتشان هستیم، الان چیزی که در توان ما باشه از آنها دریغ نخواهیم کرد و کوشش میکنیم که بتوانیم آنها را و آنچه که در آرزو و آرمانهایشان است. ما هدفهای کلان داریم، هدفهای بیرون مرزی داریم. ما میخواهیم که بسکتبال از داخل افغانستان در بیرون از مرزها گسترش پیدا کنه و بتانیم که به مقام ها و کپ های بیرون مرزی دست یابیم.
که څه هم افغان لوبغاړي خپل راتلونکو سیالیو ته د تیاری خبره کوي، خو بل لورته یې پر وړاندې د پرتو ستونزو او مالي امکاناتو نشتون اندېښنې څو چنده کړي دي. دا چې د ورزش او بدني روزنې ریاست په دغه لوبغاړو ستونزې څومره حل کړي لا څرګند نه ده. شمساریان، امریکا ژغ.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هر جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو او د ختیځ امریکا په وخت د سهار له نهه نیمو تر لسو بجو.
او په پکې بل په زړه پورې خبره، کریسمس د ډیرو خلکو لپاره د کورنۍ سره راټولېدل او د دې ورځې په خوشحالۍ سره لمانځل دي، خو د ډیر عمر لرونکو خلکو لپاره د کال دا ورځ تر ټولو یوازې یو ورځ وي. خو په برېټانیا کې یو خیره ډله وایي چې خلک کولی شي د هغوی سره د مرستې لپاره ساده ګامونه اوچت کړي. نور جزئیات په ریپورت کې وګورئ.
د وی سروې لمخې چې په انګلستان کې تر سره شوې ده، سکال بل 2 میلیونه نه ډېر د زیات عمر لرونکو خلک کریسمس په یوازې توګه تیر کړي. لامدې کبل په برېټانیا کې د ډېر عمر لرونکو خلکو سره د مرستې په خاطر یو خیریه مؤسسه واړي د هغوی سره مرسته وکړي او د کال د سختې ورځې په نوم یې یو کمپاین هم پیل کړی دی.
په دې کریسمس کې موږ خپل کمپاین د کال د سختې ورځې په نامه پیل کړ، په دې چې موږ پوهیږو چې په دې ورځ به ډېر خلک یوازې وي. کریسمس د دوی لپاره ډیره سخته ورځ ده. د 2.5 میلیونه ډیرو خلکو د کریسمس لپاره د خلکو سره د ناستې غوښتنه کړې. موږ هیله لرو چې د سختې ورځې کمپاین په پایله کې خلک ودرېږي او د یوې دقیقې لپاره د هغو ډیر عمر خلکو په هکله فکر وکړي چې یوازې دي. ښایي داسې خلک د دوی په ګاونډ کې ژوند وکړي یا هغه خپلوان چې دوی یې د ډېرې مودې لپاره نه وي لیدلي خپل ټلیفون دې پورته کړي او دوی ته دې زنګ ووهي او ورسره دې د کریسمس د ورځې په خاطر د لیدنې لپاره چمتووالی ونیسي.
انګلستان یوازینی هیواد نه دی چیرې چې کریسمس به د ډېر عمر لرونکو خلکو لپاره د یوازیتوب ورځ وي، بلکې د ملګرو ملتونو د راپورټ په اساس چې وایي د نړۍ نیمایي برخه هغوی یوازې پرېښودې ده.
موږ ته خلک د ټولنې د دوهم قشر په سترګه ګوري. بالکل همداسې ده.
زه داسې فکر کوم چې ځوانان زړو ته بې احترامي کوي. دا ښایي یوازې دلته نه وي، په نورو هیوادونو کې هم همداسې ورته چلند ترسره کیږي. دا د شرم ځای دی، ځکه چې موږ باید یو بل درک کړو. همدا د نن ورځې ځوانان یوه ورځ بوډا کیږي.
ورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خپرونې کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 4.9 چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پاڼو له لارې ماهر وي.
اول د سره د آشنا تلویزیون د خبرونه هم پایته رسیږي. ساسو لملتیا ډیره زیاته مننه. په څو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي چې قربانی نجیبه خلیل ده. سلام، تاسو په پروګرام کې څلرئ.
سلام به شما و بیننده های محترم. تازه ترین گزارش هاست، البته با واکنش دیدبان حقوق بشر در رابطه با تصمیم طالبان مبنی بر رفتن دخترها به مدرسه ها، تازه ترین گزارش ها از غزه و همچنان مشکلات مردم در زمستان در کابل از جمله گزارش هایش که در برنامه امروز تقدیم بیننده های محترم میکنیم. امید است که تا پایان برنامه با ما باشند.